ډیره مننه ستر فروخته سي ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې په روزګان کې لا هم ډیر لستشتول سوي مسافر له وسلوالو طالبانو سره دي. نن د شنبه ده، د کاب يهود میاشتې 14 د مارچ میاشتې 15. خبرونه په خبرونو پیلو. په پاکستان کې مشتر اتوله کو زیات افغان کډوال راجستر سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوې سره مسابقه لري. د سوریې ولسمشر ویلي د ده ځواکونه به د ختیځې غوطې په هغو سیمو کې چې د یاګانو په کنټرول کې دي خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي. د اورزګان کندهار له لوی لارې د یو شمېر تښتول سویو خلکو برخلیک لا معلوم نه دی. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب پرون ازادي راډیو ته ویل چې تیره سه شنبه د اورزګان کندهار پر لوی لار دیش کسان د وسلولو طالبانو لخوا وتښتول سول چې لړډلې ډیر لس کسان لا حمله دی ډلې سره پاتې دي. نایاب ویل چې وسلولو طالبانو ولس کسان خوشی کړی دي. تفصیل وروسته. په پاکستان کې مشتر اتوله کو زیات افغان کډوال راجستر سوي دي. د ناراجستر سوي افغان کډوالو د راجستر پروسه د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې پیل سوي و چې د 2018 میلادي کال د فبروري میاشتې تر پایه دوام وکړ. د پېښور په قونسلګری کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت استازی عبدالحمید جلیلی وایي دغه پروسه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو په توافق ترسره سوه.
د اتنیم لکو خواوشاو پورې مهاجرین ثبت او راجستر کړل په ټولو صوبو کې، یعنی خیبر پختونخوا کې، همدارنګه د پاکستان په ټولو مناطق. پاکستان کې د افغانستان لوی سفارت دغې مشري کوله او د پروګرامې په مخ کې بول.
شغلی جلیلی وایي د افغان کډوالو د راجستر کولو د پروسې تر بشپړېدو وروسته اوس افغان کډوالو ته په پاکستان کې د میشتېدنې کارتونه ورکول کیږي. د پاکستان او افغانستان حکومتونو تر هغې وروسته په پاکستان کې د میشتو ناراجستر افغان کډوالو د راجستر کولو فیصله وکړه چې په دغه هیواد کې میشت ناراجستر کډوال د پاکستاني پولیسو او نورو امنیتي ادارو له ګواښونو او ځورونو سره مخ ول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوې سره د 2019 میلادي کال د غوراوي جام دویمه لوبه کوي. افغان ټیم اوله لوبه پرون د سکاټلند په وړاندې وبایلله. افغانستان باید د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د ګډون لپاره د غوراوي پړاو پاتې درې لوبې چې له زمبابوې، هانګ کانګ او نیپال سره دي وګټي. په پرونی لوبه کې افغان ټیم په 500 اوورونو کې 255 منډې وکړې چې په ځواب کې دا هدف د سکاټلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د 2019 میلادي کال د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ په زمبابوې کې پیل سوي چې له ډلې به یې د فاینل دوه ټیمونه په نړیوال جام کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد ویلي د ده ځواکونه به د ختیځې غوطې په هغو سیمو کې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. ده ویلي چې د دغو عملیاتو د ختمېدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره به دا لړۍ پر مخ بیول کیږي. اسد دا خبره په هغه وینا کې وکړه چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خپره سوه. داسې ښکاري چې د سوریې پاوځ د پلازمینې دمشق په ختیځ کې د دې معاصره سوي سیمې د نیولو لپاره له څو استقامتونو په خپلو عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د فعالانو په حواله وروسته له هغې چې د سوریې دولتي ځواکونو او متحدانو یې د فبروري پر 13 د دمشق په مربوطاتو کې خپل عملیات شدید کړل، په ختیځه غوطه کې د وروستیو ناکراریو په نتیجه کې تر 600 ډیر کسان وژل سوي دي. نه د مسکو په وړاندیز په سیمه کې بشري لنډمهاله اوربند، نه هم په ټوله سوریه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پیشنهاد 10 ورځنی اوربند وتوانید په دې جګړه ځپلې سیمه کې د بشري ناورین د مخنیوي سبب سي چې شاوخوا 3 لک او 3 نوي زره کسان به کیراګیر پاتې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هغو روسانو چې د امریکا متحد ایالتونه یې په خپلو تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنو تورنوي د ده د حکومت په استازیتوب دا کار نه دی کړی او مسکو یو تن هم بل هیواد ته نه سپاري. له ان بي سي ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې پوتین د څرګندونې په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د عدلی وزارت 13 میاشت دیرلس روسیت به او غنی کمپنی د امریکا د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رسمن په لسوهنی تورن کړل. د امریکا د کانګرس درې کمیټه او خاص مفتش رابرت مولر د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لسوهنو او روسیې سره د ترامپ د همکارانو د اړیکو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. پوتین له ان بی سی سره په مرکه کې وویل تر هغو چې د روسیې حکومت ته کره او معتبر شواهد ورنه کړل سي مسکو په دې برخه کې اقدام نه کوي. نظر پوښتنې ښیي هغسې چې ګمان کېده د سلویو برلسکونی مرکزی شیارخی ائتلاف به د ایتالیا په ملي انتخاباتو کې اکثریت رای وګټي، خو اوس داسې ښکاري چې یوه ګوند یا ائتلاف هم د حکومت د تشکیل لپاره اکثریت نه دی ګټلی. پرون ناوخته په نظر پوښتنو کې ویل سوي وه د برلسکونی ائتلاف به له 3 څخه تر 6% پورې رای وګټي، خو د ایټالیا د انتخاباتو د پیچلي سیستم له مخې د اکثریت خپلولو لپاره احتمالا 40% رایو ته اړتیا ده. په همدې حال کې آر ای آی ټلویزیون اټکل کړی چې مرکزی شیاړخی ائتلاف به د پارلمان په ولسي جرګه کې له 225 څخه تر 215 پورې سیټونه یا څوکۍ خپلې کړي، خو د اکثریت لپاره 314 څوکیو ته اړتیا ده. سلفیو برلسکونی چې یو اتیا کلن دی او درې وارې د ایټالیا صدر اعظم پاتې سوی، اوس نسی کولی چې بیا پر دې مقام پاتې سي، ځکه دی په مالیه کې په درغلۍ محکوم سوی، خو دی غواړي په آینده حکومت کې کلیدي رول ولري. په ورزګان کې لا هم 14 تشتول سوي مسافر له وسلولو طالبانو سره دي.
زموږ هڅې لا هم دوام لري تر څو د انتخابات کپان هم مشکلانو یو د حل لاره ورته پیدا کړو.
په بلخ کې خلک شکایت لري چې حوزوي روغتون سم صحي خدمات نه ورته وړاندې کوي.
په دغه ځای کې یو حق سمات اخیستی دی چې 100 روپۍ هم راځنه اخیستی دی، نور هېڅ شی نه دی کړی. ډوډۍ هم د ځانه خورو، دوام خپل د ځانه.
په هلمند کې د کوکنارو د بدیل په توګه د پستې حاصلات له ګټې وټې ډک کړل کېږي.
که موږ ښه بدیل د خپلو بزګرانو دپاره پیدا نه کړو، نو دو اړ کېږي حتی چې بیا یو ورځ بیرته کوکنارو کښت ته مخه کېږي.
د سوریې ولسمشر ویلي دي چې حکومتي پوځیان به لا هم خپلو عملیاتو ته د لویدیز له خبرداري سره سره ادامه ورکړي. دو اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام اوریدلی سئ. سیاسي رادیو ته واژیاست. د اورزګان کندهار له لوی لارې د ځینو ترشتول سویو مسافرو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د اورزګان د والی ویاند وایي چې ولایتي اداره نه ده توانېدلې د وسلولو طالبانو له منګولو 14 تنه ترشتول سوي کسان را خوشي کړي. تیره سه شنبه د اورزګان کندهار له لوی لارې 13 کسان د وسلولو طالبانو لخوا و ترشتول سول چې د چارواکو په خبره ولستنې په څو پړاوونو کې خوشي سول او 14 تنه لا هم له دوی سره دي. صفی الله ستنګزی راپور لري.
د اورزګان کندهار له لوی لارې د وسلوالو طالبانو په لاس د 13 کسانو په تختونې شپږ ورځې تیریږي، خو لا هم له دې ډلې ځینې کسان نه دي راخوشي شوي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي تر اوسه نه دي بریالي شوي چې له وسلوالو طالبانو سره پاتې 14 تنه تختول شوي مسافرین وژغوري. د اورزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب پرون شپه ازادي راډیو ته وویل تیر سه شنبه 13 تنه مسافرین د اورزګان کندهار له لوی لارې وتختول شول چې ولستنې خوشې شول او پاتې نور لا هم له طالبانو سره دي.
نایاب
وایي وسلوال طالبان د دغو 14 کسانو ځایونه وخت په وخت بدلوي، خو د هغه په خبره دا کسان ترینکور ته نږدې په هغو سیمو کې ساتل کیږي چې وسلوال طالبان پرې کنټرول لري. نایاب وایي د تښتول شوی خلکو ترمنځ هیڅ دولتي کارکوونکی نه دی شامل او ټول عام خلک دي، هغه خبره چې ځینې سرچینې نه تاییدوي. په اورزګان کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل راخوشي شوي کسان 11 تنه دي او 19 کسان لا هم له طالبانو سره دي چې ترمنځ 18 افغان پولیس شامل دي. د اورزګان دولتي شورا رئیس امیر خان بارگزی هم پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تختول شوی کسانو ترمنځ د کندهار ولایت ځینې پولیس شامل دي، خو دوی هڅه کوي چې د قومي سپینګیرو په وساطت د خلک را خوشی کړي.
بس دولتي کسان د دې سره د روزګار ونه چوي کوم غوښتنه ولري هغه مو سره ومنه. یوازینی دي چې دولتي کسان یو دي هغه څوک چې پولیس ته چاو
افغانستان په لویو لارو او ناامنو سیمو کې د عامو خلکو او ځینې وخت د دولتي سرتیرو تښتونه او یرغمل نیونه کوم بې مخینې عمل نه دی، خو اندېښنې لدی دي چې په ډیرو پیښو کې تښتول شوي کسانو ته مرګ بلیا وخت دی. تر ټولو تازه پیخه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. د کاپ لومړی په ننګرهار کې د هغو نه ملکیانو جسدونه وموندل شول چې تیر کال په کوټ ولسوالۍ کې تخریبول شوی وو.
د مزار شریف اوسیدونکي شکایت لري چې د بلخ په حوزوي روغتون کې دوی ته معیاري صحي خدمات نه وړاندې کیږي. دوی وایي سره له دې چې دغه روغتون نه شمالي ولایتونو ته خدمات وړاندې کوي، خو مراجعین اړستل کیږي چې دارو درمل په خپلو پیسو رانیسي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤلان نه غواړي چې په دې اړه خبري وکړي. مجيب الرحمن حبيبزي راپور جوړ کړی.
د بلخ ځینی اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت د ملکي روغتون ناروغانو او د هغوی پایوازانو ته مناسب روغتیایي خدمات نه وړاندې کیږي. د مزار شریف ځینی اوسیدونکي شکایت لري چې د بلخ په حوزوي روغتون کې مناسب څلور ساعته خدمات او وړیا درمل نه دي موجود. د بلخ حوزوي روغتون دوه تنه مراجعین یې پاړه وایي.
موږ صبح کې آمدیم ساعت 7 بجې د مریض حالتش بسیار خراب است، د حالت کې بسیار حالت کوما است. میاریم د اینجا مراجعه میکنیم د پیش کې ډاکټرای سرویس عاجل برو د اونجا کې میره میگه کی است د منزل 3 است د اونجا کې است بوبر از اونجا کې تام میشن میگه نه منزل 2 است میگه
ډاکټرو قدر رسید کی نمیکنه برای ما او قدر رویش خوب نیست مثل کی لایه وظایفش است او رقم نیست داخل شفاخانه 4 ساعت پر دوا بود 2.5 ساعت از بیرون آوردم.
د بلخ حوزوی روختون زین نور ناروغان بیا شکایت لري چې په دې روختون کې د ډاکټرانو ترمنځ همغږي نه ده موجوده او ډیری وخت معاینات له روختون څخه بهر تر سره کوي. سهیل د دې روختون له مراجعینو څخه دی هغه یې پاړه وای.
2000 روپۍ مات مصرف کړی دي، 3000 روپۍ د دې خوا مراب باندې للی دي. زه په خانه یو ټیسټ مې کړی دی چې په یو ول سو افغانۍ په دغه ځای کې یو حق سیما ته اخیستې ده چې 100 روپۍ مراجعین اخیستې دي. نو ریچ شې نه کوي دوډیم د ځان خو دوا خپل ځان اخو ټول شیخ خپل ځان اخو
د دې ټول ستونزو د موجودیت سره سره بیا هم د بلخ حوزوي روختون مسولان نه غواړي په دې اړه رسنیو ته څرګندونه ولري. خو تر دې د مخه د بلخ حوزوي روختون سرطبيب ډاکټر نور محمد فایز ازدی راډیو ته ویلي دي چې د روختون په دیپو کې په کافي توګه درمل موجود دي او دوی په وړیا توګه ناروغانو ته ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ حوزوي روختون د شمال نه ولایتونو ته خدمات وړاندې کوي او تر دې د مخه هم د یاد روختون مراجعینو د دې صحي مرکز مسؤلان په اداري فساد او کمکاریو تورن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد تکل راتوي چې د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې څرغلي دي.
ډیپلومات آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په یو تحلیلي مطلب کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما ورستۍ راپور ته کتنه کړې. د یوناما راپور وایي چې له 2009 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې 28,000 ملکی وګړي مړه او له 500 زیات نور ټپیان شوي دي. یوناما په خپل راپور کې د 2001 او 2008 کلونو ترمنځ ملکی تلفات نه دی یاد کړی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په سلو کې 15 ملکی افغانان د وسلوالو مخالفینو په حملو، په سلو کې 25 د دولتي او حکومت پلو ځواکونو او په سلو کې 2 د نړیوالو ځواکونو په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د ډیپلوماټ په وینا د ملکی تلفاتو اصلي علت په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو اړخونو زیاتوالی دی. افغان حکومت وایي چې اوسمهال شاوخوا 40 وسلوالې ډلې او پر هغو سربیره د مخدرو موادو قاچاقبران د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي. ډیپلوماټ د دې کړکېچ د حل لپاره د جګړې ټولو اړخونو ته جلا وړاندیزونه لري. خبرونه لیکي چې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه باید د جګړې قوانین مراعت کړي او د ملکی وګړو د مسؤلیت لپاره جدي تدابیر ونیسي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي د امریکا پاوځ چې په افغانستان کې ډیری هوایي حمله کوي نه یوازې د ملکی وګړو د ساتنې مکلفیت لري، بلکې په عملی دلایلو باید د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ډیپلوماټ پر نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو هم غږ کوي چې د بیوسه ملکی وګړو غږ تر نړیوالو پورې ورسوي او خپل مکلفیت تر سره کړي. ډیپلوماټ په پای کې له وسلوالو طالبانو څخه هم غواړي چې که پر اختیار د سولې په مسله کې جدي دي، نو پر ملکی وګړو حمله د سمدستي باندې کړي. برتانوي مرستندوی ټولنې خځې په نړۍ کې په خپل خبرونه کې د افغان پاوځ د افسر دوهم بریدمل سمیه حیدری په اړه د بی بی سی د یو مستند فلم پر بنسټ یو مطلب خپور کړی. خبرونه لیکي سمیه لمړنۍ افغان افسر ده چې په خپل هیواد کې دننه او بهر ټول محدودیتونه یې مات کړل، او دا دی د برتانیا په معتبره پوځي اکاډمۍ سندهرست کې د پوځي زده کړو بلنه ورکړل شوه. سمیه په دې مستند فلم کې په دې اړه خبرې کوي چې د نړۍ په یو معتبر پوځي پوهنتون کې درس ویل د دې او یوې افغانې ښځې لپاره څه معنی لري او له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي. خځې په نړۍ کې خبرونه د نوموړي له قوله زیاتوي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې دا د شرم خبره ده چې ښځه په بهر کې کار وکړي یا له کوره ووزي، خو سمیه وایي زه غواړم خلکو ته وښیم چې په دې کار کې هیڅ شرم نشته. د افغانستان د ښځو له پوځي اکاډمۍ څخه تر اوسه سل میرمنې فارغې شوي او ښځې په نړۍ کې ټولنه په خپله خبرونه کې لیکي د هغو میرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې غواړي په دې پوهنتون کې شامل شي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي په افغانستان کې ټول وحشي ژوند، هغه که حیوانات دي که بوټي یا نباتات، له خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وایي د چاپیریال ساتنې ادارې هڅه کړې په دې برخه کې د پالیسي جوړولو تر څنګ د هغو حیواناتو یو لیست هم ترتیب کړي چې ډیر له خطر سره مخامخ دي او د ساتنې لپاره یې باید پاملرنه زیاته سي. نوریاس نوري له ښاغلي مدقیق سره مرکه کړې. اولی ورڅخه پښتنه کړي کوم وحشي ژوي په اوس وخت کې په افغانستان کې ډیر له خطر سره مخامخ دي؟
په مجموع کې وحشي ژوند یا حیات وحش په افغانستان کې تر تهدید لاندې ده. کدا وحشي ژوي دي، هغه غټ یا لوی حیوانات، کدا مرغان دي او کدا سره پوه کې بوټي دي، ونې دي، دا په مجموع کې تر تهدید لاندې دي. کوم تهدیدات چې موږ لرو خصوصا د لویو ژویو په رابطه باندې یا په مجموع کې د وحشي ژویو په رابطه باندې، هغه د روي ښکار ده. د دې سره په خوا کې د دې حیواناتو هغه د اوسېدو ځای یا هبیتات د غلو منځه وړل دي، د وحشي ژویو قاچاق ده. دغه عمومي تهدیدات
د بیروي ښکار یا د غیر قانوني ښکار د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی دي؟
د چاپیریال ساتنې مسالې د ښکار د مخنیوي مسله په خپل لومړیتوبو کې ځای کړی ده. دا له ډیر پخوانه دا مسله ده. په افغانستان کې په مجموع کې ښکار بند ده. البته دا د ښکار بندیز د جمهوري ریاست د فرمان په اساس باندې په افغانستان کې هیڅوک حق نه لري تر څو ښکار وکړي. دا ښکار کړي حیوانات وی کړي، الوتونکو وی کړي، خزنده وی، په مجموع کې د بوټو یا د ځنګلو قطع کولې په مجموع کې د باندې. د دې سره په خوا کې د وحشي ژویو د تنظیم او د غو د کار د مدیریت د قانون مسوده موږ نه هی کړې ده، موږ پاس کړې ده خپل مرایلو کې ده تر څو خپل مرایل پړونه تای کی او موږ یو قانون ولرو. په دې سره کې د دې سره په خوا کې موږ عامه په هوای او چاپیریالیست تعلیمات تر لاسه باندې نیولې دي، خصوصا په هغو ولایتو کې چې موږ د تهدیدات ډېر زیات لرو. هلته موږ زیات توجه عامه پوهاوي ته کړې ده، د هیوادوالو توجه مرا جلب کړې ده. د دې سره په خوا کې بعضې اجرایوي اقدامات هم د چاپیریال ساتنې ادارې تر لاس لاندې نیولې دي. په اکثرو مواردو کې موږ هغه کسان چې دوی ښکار کړی ده، خصوصا د پړانګانو ښکار یا د هغوی وژنه، د دې سره په خوا کې دا د مارکوپولو د غرسو ښکار، د دې سره په خوا کې یو بل الوتونکی داسې هغه هیوادوال د باز په نامه باندې پېژني، د دې قاچاقبران په څو څو مواردو کې نیول شوي دي. ولې دا کړنې چې موږ ترسره کړې دي تر اوسه هغه پایلې چې موږ د هغو تمه لرو هغې پایلې ته نه یو رسېدلي. تر اوسه ډېرې خواشینۍ زره ښکار جریان لري. په اکثریتو ولایتو کې زموږ هیوادوال په مختلفو ډولو باندې ښکار باندې بوخت دي، ښکار کوي.
د چاپیریال ساتنې په ارتباط تاسو مخکې د یوې پالیسۍ یادونه وکړه، تر اوسه پورې آیا کلس کوم مشخص قانون شته چې د وحشي ژوند یا د وحشي ژو په برخه کې چا کوم جرم کړی وي یا جنایت کړی وي هغوی محاکمه شي، یا تر اوسه پورې داسې کومه شمېره شته چې په دې برخه کې له دغه جرم سره په تړاو دوی محاکمه شوي وي او سزا ورکړل شوي وي؟
د چاپیریال ساتنې په اسا کې په مجموع کې موږ په افغانستان کې یو قانون لرو. د دې قانون په رڼا کې موږ مختلفې مقررې لرو. د وحشي حیواناتو د مدیریت او د ښکار د مدیریت د قانون مسوده موږ نهایي کړې ده. د دې سره په خوا کې کوم نوی اقدام چې موږ په داسې میاشتو کې ترسره کړی ده، د چاپیریالي جرایم موږ د افغانستان د جزا په کوډ کې شامل کړی دي. اوس مکمل یو فصل د افغانستان د جزا په کوډ کې شتون لري. هغه کسان چې د چاپیریال د تخریب یا د ښکار باعث ګرځي، هغه کېدلی سي چې په درست شکل باندې موږ په عدلي او قضایي ارګانو کې هغه قضیه تعقیب کړو او کوم کسان چې په دې عمل مرتکب شوي هغوی خپله جزا وویني. دغه عملي کړنې دي چې موږ یې لرو او مختلف موارد هم موږ لرو. موږ ډېر زیات کسان گرفتار کړي دي. البته د قانون د انفاذ د اداراتو په همکاري باندې مختلف موارد لرو. په مختلفو ولایتو کې کسان گرفتار شوي دي او قضیه د سرولۍ طرفه حتی تر محاکمو پورې هم رسیدلي.
تاسو د چاپیریال ساتنې اداره په افغانستان کې کومو حیواناتو ته ډیر اندېښمن یاست چې نسل د ورکېدو له خطر سره مخامخ وي؟
د چاپیریال ساتنې ملي اداره په مجموع کې د وحشي حیواناتو د ژوند لپاره تشویش لري. هغه که چیرې پیلرونکي یا پستاندار حیوانات دي او که هغه کوچني حیوانات دي، که هغه مرغان دي، که هغه مختلف خزندې دي، د دوی لپاره یو عمومي تشویش شته. علت هم دا ده چې دولتي مربوطه ارګانونه تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي تر څو د وضعیت یو عمومي ارزونه وکړي، تر څو موږ په دې پوه شو چې د کومې ناوې وضعیت په کوم حال کې ده. آیا دغه انواع په کراس کې دي او که چیرې د انواع وضعیت ښه ده په انقراض کې نه دي. ولې په مجموع کې کوم کار چې موږ تر لاس لاندې نیولی ده او هم ترسره کړی ده، تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې د وحشي ژویو یو لیست آماده کړی چې هغه په نړیواله کچه په سره لیست باندې په نامو باندې یادیږي، یا رېډ لیست ورته وایي. په دې کې تر اوسه پورې موږ توانېدلي یو چې 138 نوع مختلف حیوانات او بوټي په هغه کې شامل کړو، او دولتي ارګانونه او د دې سره په خوا کې زموږ هیوادوال مکلف کړي تر څو د دې حیواناتو په ساتنه کې اقدام وکړي. دا لیست مکمل شوی ده. البته لیست تغییر کوي که چیرې موږ وتوانیږو او امنیتي وضعیت موږ ته دا اجازه راکړي تر څو هغه عمومي یا په مجموع کې ارزونې ترسره کړو. بیا وروسته له هغه نه کېدای شي دا لیست یا لنډ شي یا هم اوږد شي په آینده کې. ولې تر اوسه پورې چون وضعیت نامعلومه وضعیت ده، موږ دا بهتره وګڼله تر څو موږ یو اوږد لیست تهیه کړو چې وکړی سو دا وحشي ژوي او حیوانات په مجموع کې وساتو.
خپلو هیوادوالو څه توقع لري یا څه هیله ترې کوي چې هغوی څه وکړي په افغانستان کې د وحشي ژوند د ساتلو په برخه کې؟
زما غوښتنه له ګرانو هیوادوالو نه دا ده تر څو دا وحشي ژوي د ملي سرمایه په سترګه باندې ورته وګوري، او دا په مجموع کې د افغانستان د وګړو سرمایه ده. د هغه سرمایه ده چې خدای پاک په خپل قدرت باندې موږ ته په رایگان شکل باندې رامنځته کړې ده، او له دونه موږ باید په مؤثره شکل باندې استفاده وکړو. که چیرې زموږ هیوادوال د دې حیواناتو په ساتنه کې له حکومت سره په ګډه باندې همکاري ونه کړي، دولتي ادارات هیڅ چیرته هم نه دي توانېدلي په تنهایي سره تر څو د دې حیواناتو ژوند ساتنه وکړي. نو زما غوښتنه دا ده له خپلو ګرانو هیوادوالو نه تر څو د ښکار مخنیوی وکړي او له دولت سره په خوا کې په مجموع کې دغه اقدامات په ګډه سره تر لاس لاندې ونیسي تر څو موږ وکړی شو دغه ملي شتمنۍ او ملي سرمایه د ورکېدو له حالت نه وژغورو، او د راتلونکو نسلونو د امانت په شکل باندې هغوی ته هم د ور انتقال کړی شو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
په هلمند کې د پېستې د یوازنی با خاوند وی، یو شت کال په ایران کې د پېستې کار کړی، خو د هلمند پسته تر ایرانیو هغو خوږه ده. که څه هم مسؤولان د ورځې نه بلې ته د کوکنارو د کښت د کموالي خبر ورکوي، خو په هلمند کې پسته چې تر کوکنارو خوږه هم ده او زیات عواید هم لري بدیل کېدای سي. الیاس دایی راپور جوړ کړی.
محمد لال د لشکرګا په لویدیځ کې د مارجی او نادالی دولارې ته چیرمه د جم د پوستې تر څنګ په دوه جری بسره او تروشم ځکه کې د پستې خړ نیلګي پوجي کوي.
اوس کوکنار څه ښکار څه فکر کوي په دوه دره
اتلس کې؟ وا
سروې به نه راغلی تر اوسه.
یا دا په خیر کې راځي اوس د ول سروې راغله.
دا په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی چې د محمد لال لخوا وکاله وړاندې هغه مهال چې د ایران د مهاجرت نه تازه راغلی وو وکړل سو. درې کاله کېږي چې حاصل ورکوي. دی وایي د پستې د باغ سره مینه لري. هغه په خپل باغ کې راتول پسته تر کوکنارو او نورو دانو ډیر پیسې جوړوي.
دیو وشکاله زحمت کښلو په دغه تیمورو بلکې د افغانستان خلک تاریخ کړه کیږي تر تاریخ کو دا ډیر ولي هغه ایرانیان او سپینجرو چې به کیسه کوله ول دغه زموږ په وطن کې اول تاریخ کړه کیږي زما تر ما چې بل سپینجرو ول دا پستی چې به چې تاریخ کړو خود به خود ورکس. من په دغه شروع کوم شو د افغانستان خپل ډیر علاقه ور سره درلود لرم او سم لرم لاس لا کړو جوړی په تاریخ کو نی جوړی زموږ ته څه ګرځور. اما په دغه جوړی چې د خیر خدای سم کې وینم سړی خواري ور. البته د همزه کله شو خوند رمزه کم نه سرخه کده کلا کده نو کلش د پستو د پاره ډیر مناسب نه ده.
د هلمند غنم ډیر انار ویندوانی لږ مشهور دي. خو کوکنار او دوغو تولید په نړۍ کې دومره شهرت لري چې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ډی سی په لیست کې د افغانستان نوم لومړی مقام ته پورته شوی دی. پسته چې تازه د هیواد په جنوبي ولایتونو کې ترویج کیږي سره لدی چې د کوکنارو د شو بدیل په برخه کې په میلیونونو امریکایي ډالر لګول شوی دي او نتیجه هم نه ورکړي بدیل کېدای شي. محمد لال وایي پسته شو بدیل دی خو حکومت ډیر کارونه نمایشي کوي ځکه خو کوکنارو ته اساسي بدیل نه دی منتل شوی.
راغی دلی ولا ز سره کومک کوم دغه د خپل راغی کارمندان د کارمندان کوم پلان ورداري وکړل او موږ سره کومک کوم دلی انار منارو خا په خانه ر حساب انار یو خړل پستی جبونه ډاکټر لاړ ولکم نمبر کول را سره کول کی شل راک
کته هم دروان میلادی کال د پر د کوکنارو د کرلسوی کشت احسایا نه د خبره سوی خو په هلمند کې د نشي توک سر د مبارزه رئیس سید احمد رور وای په تیر 2018 میلادی کال کې شاوخوا یو لک او څلویر زر هکتار مځکه په کوکنارو کرلسوی و. په هلمند کې زعفران هم چې ویل کیږي د رنگ او خوند لمخي ساری نه لري په داسې حال کې د کروندګرو د پام وړ و نه ګرځیدل چې د کرهنی د ریاست د مسولینو په وینا دوه فصله حاصل ورکوي.
بل بل ور سره راول چې تکه سي نه
فرصه پر راول
د هلمند د کرهنی د ریاست مسولین اوس د پستو نالګي راوړي دي او غواړي هغه کروندګرو ته دغه نیالګي توزیع کړي او ورته باغونه جوړ کړي چې په خپلو ځمکو کې یوازې کوکنار کړي. د 2014 نه تر 2014 میلادي کلونو پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو ایس ای آی ډی په مالي لګښت په میلیونونو امریکایي ډالر پر اصلاحو تخمونو او سرو ولګول سول. خو د مرستو تر بندېدو وروسته بیرته کروندګرو کوکنارو ته مخه کړه. د هلمند والي حیات الله حیات د پستو د نیالګیو د ویش پر مهال ول تر اوسه د بدیل په برخه کې بنیادي کار نه دی سوی.
کمن خ بدیل د خپل بزګرانو لپاره پیدا نکو نو دو اڑکیږي حتی چې بیا یو ورځ برته کوکنارو کخته مخه کی نو هغه دا چې مونږ کوشش کوو تر څو خ بدیل پیدا کو. متاسفانه په تیرو شپاړو کلو کې هغه مرستې چې په دې برخه کې شوې مقطعي وي اکثره د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې دي د اداراتو حتی د ځینې مشرانو او د نورو شخصي جیبو ته لاړې دي او د دهقان په درد باندې نه ده خوړلې. د منګ هڅه دا ده چې من خپل پټي د مرکز یا د مارکیټ سره او مارکیټ مو د نړۍ سره وصل کو چې یو د هغې نه به همدغه پروسه وي انشاءالله چې د پستې کښت مراجول دي دلته او همدارنګه د هغې تر څنګ پنبه چې په پخوا کې دلته ډېره مرواجه وه.
د هلمند په غمځوکو کې چې د کلونو راهیسې کوکنار کرل کیږي یا د بغرا د نهر تر اوبو لاندې دي کوکنار ښه شیره نه کوي ځکه خو په تیرو څو کلونو کې په زرګونو کسان دشتي او ناتوزیه سوو ځمکو ته ولاړل غصب یې کړلې جوړې څاګانې پر وایستلې او دا مهال په یوه کال کې درې فصله کوکنار کړي چې دغه کار د کوکنارو د شیرې اندازه کمه نه کړه.
هغه کرمدګر چې اوس په لومړي ځل د زراعت د ریاست نه د پستې نیالګي اخلي خوشحاله دي. دوی وایي ورته ویل سوي دي چې دا نیالګي به د نورو میوو تر نیالګیو او دانو ښه نتیجه ورکړي.
زما نوم علي ګوهر دی. د دې دپاره راغلی چې دلته دغه نوي نیالګي دي چې ورکوي د پستو په نامه باندې دي، نو دا په هلمند کې یو نوی نبات دی. نو د همدې دپاره راغلی چې دا نیالګي ویسو تر څو پرې کښېنو او په آینده کې موږ ته پسته په نامه باندې یو میوه دغه راته راکړي. بولان په نامه باندې یو ساحه ده په هغه کې یو د پستو باغ شته چې دا ډېر هلته نتیجه ورکړي. او بل انجینران خبرې چې موږ اورو انجینران چې موږ ته وایي چې دا دلته یعنې ښه توافق کوي.
دا چې پسته به د هلمند په خوږو مځکو کې څه ډول نتیجه ورکوي وروسته به معلومه سي. خو دولتي مسؤلین وایي پروان میلادي کال کې به د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې کمښت راځي، ځکه په دشتي مځکو کې د ژورو څاګانو اوبه کښته سوي دي، حاصلات سم نه خړوبوي او په هغه سیمو کې چې پراخه کرهنیزې مځکې لري عملیات کوي او چاته به د کوکنارو د کرلو اجازه ورنه کړي. محمود الستای، د ازادي راډیو هلمند.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د اورزګان کندهار له لوی لارې د 1300 مسافرو برخلیک لا هم معلوم نه دی. په پاکستان کې میشت تر 300,000 زیات افغان کډوال راجستر سوي دي. دغه پروسه د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې پیل شوې وه چې تر 13 میلادي میاشتې دوام وکړ. د کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوي سره د 2019 میلادي کال د غوراوي جام دویمه لوبه کوي. افغانستان پرونی مسابقه د سکاټلند په وړاندې وبایلله. د سوریه ولسمشر ویلي د ځواکونه به د ختیځ غوټې په هغو سیمو کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. د روسیې ولسمشر ویلي هغو روسانو چې د امریکا متحده ایالاتونه یې په خپلو تیرو ټاکنو کې په لاسوهنې تورنوي د حکومت په استازیتوب دا کار نه دی کړی. هغسې چې ګمان کېده د سلپیو برلسکوني مرکزي شي اړخې ایتلاف به د ایټالیا په ملي انتخاباتو کې اکثریت رایې وګټي، خو اوس داسې ښکاري چې یوه ګوند یا ایتلاف هم د حکومت د تشکیل لپاره اکثریت نه دی ګټلی. او اوس هم د سوریې مسله څېړو. د سوریې ولسمشر د لویدیځو هیوادونو له غوښتنې سره سره بیا هم په ختیځه غوطه کې د سوریې د دولتي پوځیانو د تهاجمي عملیاتو د دوام ژمنه کړې ده. د سوریې حکومتي سرتیرو د ختیځ غوطې له څلورو یوه برخه د څو ورځو بریدونو په لړ کې نیولې ده. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د سوریې جمهور رئیس بشار اسد وایي پوځیان به په ختیځ غوطه کې سره له دې چې څو هیوادونه د دې کار مخالف دي په هغو سیمو کې عملیاتو ته دوام ورکړي چې د مخالفینو په لاس کې دي. اسد په داسې حال کې پرون په ټلویزیوني وینا کې دا خبرې وکړي چې ځواکونه د ختیځ غوطې هغو سیمو یو په څلورمه برخه نیولې چې د مخالفینو په کنټرول کې وي. د سوریې د بشري حقوقو د سار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون وویل د سوریې پوځ د ختیځ غوطې له څلور یوه برخه له مخالفینو نیولې چې دا سیمه اکثر زراعتي ځمکې دي. په غوطه کې د مخالفینو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام یو ویاند بیا د سوریې د رژیم لخوا د یوې سیمې په نیولو ملنډې وهلي او ویلي دي چې مخالفې ډلې به بیا یو ځای شي. حکومتي رسنیو مخکې رپورټ ورکړی چې د سوریې پوځ په څو جبهو کې مخته تللی او د دمشق په ختیځ کې د ځینو کلیو او زراعتي سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د رپورټونو په اساس د سوریې د حکومتي ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې سلګونه کسان له دې سیمو تښتېدلي دي. په ختیځه غوطه کې د فبروري له 13 راهیسې د سوریې او د متحدینو لخوا بمباری او ځمکنی عملیات روان دي چې تر دې دمه پکې شپږ سوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي په سوریه کې د ملګرو ملتونو 13 ورځنی اوربند او د روسیې لخوا 5 ساعته اوربند یو هم د بشری مرستو پر سوالو کې معاصر نه دی تمام شوی. د ملګرو ملتونو سازمان رپورټونو په اساس نږدې 400,000 کسان په ختیځ غوطه کې ایسار پاتې دي. د سوریې پوځ چې د عامو خلکو په هدف ګرځولو باندې تورن شوی دی وایي ختیځ غوطه له تروریستانو وژغوري. اخو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می پرون په ټلیفون خبرې کړي او دې نتیجې ته رسیدلي چې سوریا او متحده روسیا د هغه تاوتریخوالي او کړاو مسؤل دي چې د غوطه خلک ورسره مخ دي. د اغلی می دفتر ویلي دواړه مشرانو ټینګار کړی چې د اسد پر رژیم نفوذ لرونکي روسیا او نورې خواوې باید په ختیځ غوطه کې د تاوتریخوالي او د بندولو او د ملکانو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هم له خپل ایرانی سیال حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې کړي دي او له هغه غوښتي چې د سوریې په حکومت اړین فشار راولي چې په ختیځ غوطه کې په ملکانو باندې اړندې حمله بندې کړي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبريږي. د انصاف پلاټه کې او د ورکو عزیزانو د پلاټنی پروګرام
انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستې رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشتره
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د یو وسیدونکو عمران الله ستونزې راخسته ده د وای د لغمان ولایت په مرکزی روختون کې له ناروغانو سره ښه چلند نه کیږي د ده په خبره په دغه روختون کې ځینې مسؤلین فساد ته هم لاس غځوي د ده ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده لومړی به د عمران الله او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د یو مسؤول خبرې واورئ
د انصاف پلټه کې
ستا نوم څه دی او د کومه ځای دی ټلیفون کړی
ډیره مننه سلام او احترامات تاسو او ازادي راډیو ټول خبرونکو ته سلام وړاندې کوم زه عمران عرف خبرې کوم لغمان مرکز مسترلام بابا خارنه
ستونزه دې څه ده
د خاطر باندې ما زنګ درته وکړل دا چې لغمان ولایت کې د سیټامه چې کوم د مومي سیټامه د لغمان ولایت دلته زمونږ خور اولاد دنیا ته راوړل چین ډېر مشکلات ورته پیدا شو دلته مونږ سبخانه ته لاړو مونږ موټرونه ولاړو سبخانه ته چې مونږ ولې ځه سبخانه کې به ډېر سهولت اوسېږي چین دلته چې مونږ د ډاکټرانو وزد کتل هلته زمونږ مور مور سره تللی وان و دومره پټکې په هغه زمونږ مور باندې کړي نرسان و دومره پټکې دومره بیا به کړې وه چې څه وایم هغه ما ته زنګ ووه چې زه دغسې کار دی څه وکړم مور خیر زه دا مشکلات به تېر شي څه به کوو نو مالزی غم خورما نو زمونږ مور ته بدې ردې ویلي وې تقریبا زمونږ خور نو هغه ما په خوري هغه باس نه چې تاسو وړاندې کوم خبرې تاسو ته وکړم نو خو په ډېر مشکلاتو سره هغه اولاد دنیا ته راوړ ډاکټرانو پسې به زما مور لاړه چې زما د لور وضعیت ښه نه ده نو هغه چې څه خاله جانې زه هر څه خپل کار دی کوه زه مور دومره حوصله تنګه شوه چې تقریبا فشار دي شوه د فشار ګولۍ ما ورته د کور نه لیړې زما د مور وضعیت خراب و
دا خو د ډاکټرانو وظیفه ده چې ناروغانو ته خدمات وړاندې کړي نو ولې داسې چلند کوي دی څه غواړي
خبره دا ده چې څو واسطه نه لري او بې کسه اوسېږي نو هلته پالنه او درملنه په صحیح شکل نه کېږي دلته چون موږ ډېرې چغارې ووهلې زمونږ مور په یو اتاق ته لاړه بل اتاق ته لاړه چې ډاکټر صاحب راځه د ما د لور دومره مشکلات اوسونه کې اخته ده کور او د سبخانه سفر خو چې چلتم زما خور سره دغه مور واغراته چې دنیا ته راوړې دا مشکلات ورسره تېر کړه مور مې زیاتي زوف راته ډاکټران دغه کړو ډاکټران دواړه بندوله بېغه مې چېس کړه جلسه ده پلان کړې د سم کړې ده او ورته مخه ده دا د ډاکټرانو مشره ده دغه نرسانو مشره ده دا پیسې خو زم 500 روپۍ اغلې چې اولاد دنیا ته راوړې دا درته زه واقعیت وایم او نه کوم پاسپورټ سره نه کوم پیژنم او نه پوله او نه پټه ورسره شریک لرم
خا بیا څه وشول د ناروغ درملنه دی وشوه
او بالکل اوس یو وضعیت ښه ده نورمال حال دغه دوام سبخانه کې داسې دوا نه ورکوي خو هغه دوام ته مونږ واغېستل خپلو پیسو شخصي پیسو باندې مونږ واغېستل نو ډاکټرانو دونه بد وضعیت کوي چې حتی لرګی اخلي هغه د مریض په اواز شړي چې ته ځه ډاکټران دغه نرسان خپله مرسته مور سره نه کوي څه دومره سیاست کوي چې د چا خبر دول نیسي هغه زما مور ته وایي چې زما زور بڑا کی دے خدا پر از آمان دے خیر دے لگ مرس ہوگی ڈاکٹر سے بیزا دا تو اس گارا ہے زرن جور کور کی گا دوم مشکلات سر ازما مور اختوا دے تقریبا ما تے زنگو ما دیگار ہو چیدہ غسی سن دے دا مور تے زخیر دا مشکل بال شی موری طور سر بز داورا زشتے تے رو سنگا کینو
دا کم روختون دے مقصد دے لغمان ولید دا مرکز دا میترلان بابا روختون دے
بالکل دا لغمان ولایت عمومی شفاخانه دا عمومی د ایمرجنسی واټ ایمرجنسی واټ ورته وایي دا ډاکټرانه کار کوي دا مسومن چوله مورګان چې اولاد دنیا ته وړون دا هغه زیاده
تا به دا ستونزه د روختون له رئیس یا کوم بل مسول سره شریکه کړي وای کنه
ما خو درته مخکې مواله چې حالت سو د چا خبر ته ونه نیسي کچې ته د خبره ولې پلان کی خان زنګ وهلې کوي چې خدا ورته ولې شيږي او ټول مشکلات یې څنګه دې څنګه من خو لري او وایي چې صحیح کار به وشي خو دې کوم اقدام نه کوي دی
ها وسه غړي
زما غوښتنه دا ده چې د وزارت صحت امینه د یاتان پیوټا ګرشي ریډیشي پښتنه
ستا ستونزه به د عامه روغتیا وزارت د مسؤلینو تر غوږه ورسو.
ډیره مننه کور ودان خدای مو خوشاله لره ژوندې وسیرو.
د انصاف پلټکه
د دستونزه مو د عامه روغتیا وزارت له یو مسؤل او د ختیځ ولایتونو د عامه روغتیا د ټولنې لمشر ډاکټر حبیب الله اروال سره شریک کړه. محترم اروال، تاسو خود ختیځ زون د روغتونونو وضعیت ساری، خود لغمان له ولایت د عمران په نامه یو کس ازادي رادیو ته تلیفون کړی چې د دوی د کور یوې ښځې د ماشوم د زیږون ستونزه لرله او روغتون ته بوتلې وه. خود ده په خبره د لغمان ولایت د مرکزی روختون زینو مسئولین ورسره ناوړه چلند کړی و، لازم خدمات هم ندی ورسولی و د عاجل او غیر عاجل ترمنځ چې کوم امتیازونه دي هغه ورته هم په پام کې ندی نیول شوی. ستاسې نظر مې غوښتو چې په دغو روختونونو کې د هغه وضع شوو اصولو پلي کول څنګه دي؟
ډیر معذرت غواړم چې دغه خلکو سره داسې برخورد شوی، خو زه تعجب کوم چې دا څنګه کار شوی، ځکه یو تقریبا دوه هفتې مخکې زه تللی وم د لغمان ولایت د صحي مسؤولینو رئیس چاتامې او رئیس شفخانې دا ټولو سره ډېر مسایل مونږ شریک کړه او د هغې جملې نه دا هم هغوی بیخي مونږ ته ډاډ راکړی او حتی یو مجلس کې چې خلک هم راغوښتي وو په یا قدرتون په سلګونو مشرانو قومي مشرانو دا خلک وو او د سیاتامې مسؤولینو د موسسه چې هلته سویدن کمیټه چې هلته کار کوي هغوی وو د هغوی مشرانو په دې ټولو باندې سره سخت خبرې وکړې او بیخي اطمینان راکړی مونږ ته. خو د دې سره سره هم که دا خبرې د دې نه وروسته شوي دوی سره زه به د دې پوښتنه وکړم، او که د دې نه مخکې شوي نو مونږ دغه دوه هفتې مخکې د په لغمان کې دغسې یو کانفرانس هم درلود چې په هغې کې ټول د قومي مشران او مسؤلین حتی دولتي حتی د شفخانو موسې دا ټولو. خو د دې سره سره زه به دا مسله تعقیب کړم چې ول دا کار شوی.
اروال صاحب، په دې روغتون کې د زنانو لپاره کافي پرسونل شته؟
هغلته یو مشکل و چې د زنانه متخصص بودن کم بوتو، او خوشبختانه وایم چې په هماغه ورځ باندې چې مونږ عملته وو د شفخانې دپاره یو زنانه متخصصه د نسایي ولادي به استخدام شو او په کار یې پیل وکړ. نو اوس هلته انشاءالله دغه مشکلات هم کم دي، خو زه به انشاءالله ستاسو سره د خبرونه وروسته د لغمان د شفخانې رئیس او د سیاتامې رئیس ته زنګ وایم او دې خبره باندې به یې ورباندې دغه وکړم چې ول داسې کار کېږي. کله کله داسې وي چې بعضې واړه خلک یا بعضې عادي خلک زه ارزو کوم چې په دغسې یو دغه مسله مونږ ته رسېدلې وه چې بعضې قابلې یا بعضې خلک د پیسو غوښتنه کوي چې هغه هم مطلق رد شو او وویل شو چې دا چې که خپله یو کورنۍ د اولاد پیدا کېدو نه وروسته غواړي چا ته یو څه ورکې یو شیرینی په شکل هغه جلا مسله ده، د هغې مونږ مخنیوی نشو کو، خلک باید دا کار ونه کړي. او خدا چې مونږ خلک یا د شفخانې او روغتون پرسونل یو غواړي دا کار هیڅ کې نه کیږي. خو په هر ترتیب زه به انشاءالله دې مسلې تعقیب کړم.
اروال صاحب، که داسې چلند بیا تکرار شي د عامې روغتیا وزارت اقدام به څه وي؟
که چېرته بیا تکرار شي زه د دوه مسؤلیتونو په اساس، یو خو د عامې روغتیا د وزارت د یو تن مهم ارګانونو مسؤول په توګه، او دوم دا چې زه د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې د مشر په توګه چې په ختیځو ولایتونو کې د صحي برنامو او د روغتیایي پروګرامونو په اړه باندې پوره متوجه یم، زموږ ټیم متوجه دا زموږ مسؤلیت دی. مونږ به په دې سه کې هغه لازم اقدامات کوو او دغه کس به پیدا کړو چې دا ول دغسې کوي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د لغمان ولایت یو بوسیدونکې په هغه ولایت کې د مرکزی روغتون لزینو مسؤلینو نه شکایت کړي او د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې پیښه به وسیړي او که کوم غیر قانوني چلند شوی وي جدي پوښتنه به وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې منوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ورزو استاسو راغلو پیغامونه ته چې تیرونه مرسته ولیدې. یو اوریدونکو پیغام پرې شو چې وای د غلام حضرت په نوم یو کس مونډلې دی او نشانه یې راټوي. نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ د ازادي رادیو د خبرونه ووري کېدای سي دوستانو عزیزان مو پکښې پیدا سي.
سلام علیکم، زه عرفان الله خبرې کوم. د غلام حضرت په نامه نفر دی، د ماغه لټ توازن لري، د چپ لاس یو غوته ډیر نری دی، د لاس هم لري نری دی، او په لاس کې خټ زخم دی، او بدن کې مل لري زخمونه دي. اصلي زبان یې ماخل درې ده، یو ذکر دی راته ما کله د کوم ځای ما کټ شات مزمن میږي، کله کار چې خبرې کوي او زما اولادونه پاتې سي دي، دماغ توازن لري. نو تی کولای شي په دې باندې ما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکه ونیسي. یاد غلام حضرت چپلا سے دتی لز نری وزن دی، یہ خوشی دی میں بخبر سے سلا سے کار کی سم دم دی دتی لے در چپلا سے لز نری دی. نو اس کا اچھا دی رب د مسلمانی ته لیاز ما دا دغه د شرکو ما په فیسبوک کې ما او دغه کاږي دی کوم اعلان کوم په ټلیفون نمبر می دا دی 0500 1300 5000. یو ربیا هم
0500 1300 5000.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانو مخمانی د کندهار ولایت نو سرپرستی کوم. زنده یو نفر دغه تقریبا د 12 سال کېده بلابود. دغه مسره سره د خپل نوم سپلاشي د پلان د سپلاشي او د عراق په اړه مستوی دی. په هر تو کې په اړه معلومات غواړم چې دا غو نمبر یې مسره اړ کېږي. سپاره بیا د سره ولا سره سلوت. ازادي راځي چې ډېر ښه تمنه.
السلام علیکم، دلته یو ورک سړی دا د لاس کال کیږي چې دلته د ماما جانې میږي پلار نصر الله دا د کندی ولایت کڅو دې معلومات واري. نو ما سره معلومات استاد بشماره په پاسي وایم چې د خپل پاسي باندې 0 7 0 0 0 7 4. دا د شماره تکرار میکنم 0 7 0 0 0 4. اگر کس با کار باشه یک شما از ما برسی معلوماتتون به این شماره زنگ بزنه. خدا حافظ.
مننه کوم دوستانو، اوس به هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښه لټوي.
السلام علیکم، عبد المالک د زابل ولایت شمولزول صالح صرف سماش کیا. ما یو کلیواله محمد ما په نامه تقریبا د 20 کال کیږي چې کور نه درکه ده. زه په خپل مخ هیڅ معلومات نشته. څه څنګه ډیر شپږ د ښکار شاوخوا عمر لري. د مخ خاصونه تور دي، مشهور په سردار ده. هر مسلمان روکه د په خپل معلومات لري کولای شي ما سره د شمیره تماس ونیسي. 0 7 0 0 1 5 9 5 0 8. مېرای زړه ته تکرارو 0 7 0 0 0 5 5 0 8 0. والسلام.
السلام علیکم، زه علاودین له غزنی د ولایت د جغتی د ولسوالۍ د ادمخیل د کلی مسیدین کای. ما یو د امزه عبرت په شیر محمد په نامه ولادی د محمد کندیس کې ورکشاو دی او شل کاله کې کچا ته په دې اړه معلومات یې ماته په دغه شمېره ټلیفون وکړي. زه تر اوسه نه ویشت اته پنځوس یو اته پنځوس. وسلام.
السلام علیکم، زه په شکایت زابل ولایت څخه د زابل ولسوالۍ څخه خبره کوم.
سلام علیکم زم لغمان اشرف الله په تماس کې ما یو پلار وکړو دا د دولس کال کېږي نه دا راکړه کار چاته معلومات ماته دې زنګ ووهي نوم یې غلام سخي ده رحمې الله ده اشرف الله پلار ده نوم یې غلام سخي ده د اویا کلو ده کار چاته په دې پته معلومات ماته دې زنګ ووهي ما د تلیفون شماره ده 1 1 2 2 2 2 دشماره خپل بیا تکراروم تلیفون شماره دا 1 1 2 2 2 والسلام.
سلام علیکم پرار ولایت دا بلابلک دته شوال کلی څنګه اته نه ولرم دو سمات دا ډاکټر زیره یو څه د اعصاب تکلیف لري ار مسلمان کله دغه دغه لمبو چې زنګ وي شپر و دري شپر دوارات و چلور دري چلور دا لا څو څنګه نفر دی ور او کله دا دا صاحب تکلیف لري ار مسلمان کته دا کې 2000 افغانۍ بخښي چې دا السلام علیکم.
السلام علیکم ورور مزه ورکه عزیز لرو د صلاح الدین په نامه د سید محمد زوی د پښین د سارانانو د سارانانو لرو د خ د ملایانو لکري زخه تیر د تیر روزي په ورځ باندې ورکسوي د بیا مشته هیڅ معلومات نه درسوي ارچا هر مسلمان ک د صلاح الدین د سید محمد د زوی په اړه باندې معلومات کوي تقریبا د 200 کلو ده د مرسر دی په دا لمبر باندې ټلیفون وکي 0 3 1 3 8 2 8 8 0 4 2 والسلام علیکم.
سلام علیکم زه درادو ازادي کار کوم ته سلامونه وایم زه په پوره بادغیس ولایت کې ما د مکور دی ولسوالۍ یم او د امدوړې د کلی یم کلام په هرات یم دا دوه کال کېږي چې وی له ورک دی په نامه د اسد الله دی چې تنزل سکال دی د پلازمې مرزا دی دا دوه کال کېږي چې نه په دې کې راځي د قرانه و کوم پیرات کې نه به راغلي دا دوه کال کېږي کله تجارت کوي ولات کې کټارې په ځای کېږي کله هر چا کوي خو مزه کزما زغ اوږي په خاطر د خدای دی په مرید ما ته زنګ وي چې موږ ساري دی په دې پریشان دي لمرونه ورکو هم پر اوسو پیزاچا یو سبو شپوراتیا دوخو ولش ابو لمبارو دی اته پر اوسو اتویش اوسو شپانس اتسو دولس ابو لمبار بیا دی اته و پر اوسو پیزاچا یو سبو شپوراتیا دوخو ولش پس سلام بلم وخنه نسم پر الله بوده بزنګ.
بله سلام علیکم زه لباس خان د لغمان ولایت د کرغلی ولسوالۍ د کاکس له کلي نه خبرې کوم. زما یو تره سهلتبل نومېږي زیاتې کم 10 کېږي چې په ایران کښې نه درکه شوی ده. د ده ورونه دي سیداجان، اولګل، رحمګل، شینګل، خان محمد. که دا د اعلان اوري او ده ملګري اوري موږ ته په دغه لمبر زنګ ووهي 0 5 5 8 5 8 دا لمبر ورته بیا وایم 0 5 5 8 5 8 3. سلام علیکم آزادی رضی اللہ عنہ.
سلام علیکم د غادر سب سوالی د قلاینه د ولایت څخه زحمت تر کومه ما یو زوی دی د 3 و می اشتکی چې ورک دی هر څه چې و دا غله دی یو درک لري یا د مړه یا د ژوندي په خارج کې په داخل کې د افغانستان انو ما دې په شماره زنګ ووهي 0 2 2 4 0 5 8 2 9 په دغه لمبر زما ته زنګ ووهي. والسلام.
السلام علیکم زاب القدیر د ایلمان ولایت مستقلا ول سربی د شرعی قیس خدس رت تماس کیم ما ورور رک دی چې نومه د دوی اسابی تکلیف لري د شل ورځې کیږي تینځه وش کله نه یا دې کله نه دی سره کالی اغوستې سرکوټ اغوستې چې ارچاری وي اسه معلومات لري ما سره دی په دغه نړۍ کې ولسی سفر و څلور اته څلور درې اته څلور و سفر شمیره ور بیا و سفر و سفر څلور اته څلور درې اته څلور و سفر د پلار نوم یې اجمد عثمان اکا دی د ورور نوم یې عبدالکبیر دی د ده د زوی نوم زبیح الله دی هر چیرې چې وي زما سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي.
سلام علیکم ته جی ابراهیم د جلال آباد نه خبرې کوم. زمونږ یو کس د پاکستان درګۍ نه نادرکه شوی دی چې د هغې تیل کېږي پنځلس سرونه وشو او نوم یې دی جان محمد د پلار نوم یې دی شیر محمد. که د دغه هلک په باره کې چا ته معلومات وي نو په دې نمبر زمونږ سره رابطه وکړي صفر اویا درې سوه اتیا یو اویا شپږ دېرش د انتظار نه مننه.
السلام علیکم فصل سلام زما یو ماما دی فضل محمد نومیز د مساجان زوی دی د دهراوت د روزګان ولایت دهراوت د ولسوالۍ اوسېدونکی دی د تیرو جی شکالو را په دې خوا ورک دی یو واره معلومات را ته سوی و او بیا ټلیفون نم کار نه کوي وسه غلط نمبر غلط کړی دی ورک سوی لري کته څنګه ساده مسته معلومات نه کیږي نو د ازادي رادیو د همکارانو څخه په ډیر درنښت سره هیله کوم چې د ازما پیغام نشر کړي او زما دغه پیغام زما تر ماما پورې ورسیږي. د ټلیفون شمیره مې ده صفر صفر درې نوي اویا درې سوه پنځه نوي څلور اویا او بل شمیره مې ده صفر صفر درې نوي ناویا ناویا دوهویشت یو سلو څوارلس. السلام علیکم
زه وزیر د ګلدرې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او زموږ یو تره ده د دېرش پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده نوم یې سخي ده که څوک په دغه هغه باندې داسې داسې سوال چا یا یې پېژني یا دی خپل غږ اوري موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووایي صفر اووه اووه پنځه اته دوه څلور دوه شپږ درې او بله شماره ده صفر اووه اووه صفر اته نهه اووه درې شپږ شپږ او بله شمیره ده صفر اووه شپږ اووه شپږ اته یو درې اته اووه او که بل چاته معلومات وي نو یو لک روپۍ جایزه لري. وسلام د ګلدرې اوسېدونکی.
دا زما یو ورور ده د بحمد په نامه ده د جلال الدین اکا زوی ده د لو علي صبر کسوي ده د دیارلسو کلو ده څلور کاله یې کېږي چې ورک ده. د پلار نوم یې جلال الدین ده د ورور نوم یې ابراهیم ده د بل ورور نوم یې عبدالواحد ده. په دغه شماره که چا پیدا کړی په دغه هلک مو ته زنګ ووهي تر اخې صفر اویا اته اووه یو شپږ څلور دوه اته. سلام علیکم
د دې څوک دی کولی څخه یو سره ورک دی چې دا دوه کاره درې میاشتې کېږي نادرکه دی سپین ږیری سره دی پر دیوانه مشهور دی که چاته معلوم وي نو په کابل الوتک بازار ته دې راوړي بلې. السلام
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یاو پینځه.
بلی السلام علیکم زه علی شاولین نیزم د هلمند ولایت یم. زما دغه تقریبا اوس مې داسې لس کاله دولس کاله کېږي زه په سنګین کې وم نو موږ هلته مشره وو زما کورنۍ که زما آواز اوري زما دغه ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 1 2 2 0 1 0 8 1 2 2 زه د خپلې کورنۍ باندې ناخبره یم چې دوی په ما کښې شاید به ډېر تلاش به کړي وي، مګر زه دا 10 کاله 12 کاله کېږي زه په زنګین کښې وم، اوس راغلی یم. اوس دوی زموږ سره د راکړه چې زما ډېره پلټنه چې کړې ده خامخا به دوی په ما پلټنه کړې ده. شکر جوړ روغ یم، ژوندی یم. وسلام.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خپرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر که به په یاد یم زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه.